اسلامآباد کې دریاس موسی خیل نوورو چې د پاکستان سن ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل سفر وکړو، او هغې کې افغان ولس مشر په دې قانع کړو چې پاکستان سره دې د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولس مشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني، او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده، او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولی شي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې دریغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د اغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې یې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول، او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي، او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي، خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فیکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی، او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکن کاږي د جنوبی اسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکن وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ. د اتوار په ورځ په منګوره کې د سیمې د مشرانو یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د سوات د تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او دا یوه قومي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سوات پخوانی والی میاګل عبدالحق جان صاحب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغې غونډې ته ورغلی و او دا ریپورټ یې جوړ کړی دی.
سوات سیدو شریف کې د جان صاحب کالج تاریخي ودانۍ بچ کولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جان صاحب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
پدی کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکان په کولې، ګلګیتا پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوې ده د پوهې د قلم. نو زه په خپل ځای مې چر په یو حل باندې چې د دې غورځول چې د مناسب نه بین صاحب دي.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جان صاحب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدی شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غیږې ماشو داسې خلک روزلی دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمې دي د دې پرزرویشن وشي، د تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی او دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جان صاحب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده. نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی. نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي مقصد
پدې کې یو کمیټي جوړه شو چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دېنه علاوه نور چې سونه هلي زلي دي یعنی د بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دی هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه د پریکړه وکړه شو چې د جان صاحب کالج ودانې بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلي زلي پیل کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 14513 1013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسوره د مومندو جنسي امبار سیمه خلک وای چې دا غي په سیمه کې دوړان دینه د سکولونو شمیره ډیره کم ده او په کوم سکولونو کې چې استادان دی هم نو اغي ډیوټي سمن نه کوي. دی وای چې استادان د اونۍ په حساب سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بل هفته بل استاد راځي. د امبار سیمه خلک وای چې په دغه سیمه کې ډیر ځوانان تعلیمي یافته دي، نو باید چې اغي ته هم د روزګار موقع ورکړل شي او په سکولونو کې د استادانو په توګه برتي کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې اورو.
د محمود جنسی د انبار تحصیل اوسیدونکو وای چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه خای. د لورو پروتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځای ځوانانو له خپل معاش درېمه برخه پیسې ورکوي او د سبق خودن کار له هغوی نه اخلي. ولسوای چې زیاتره استادان پکې بیا هفتهواری کوي، لکه یو هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
د سالې کالې یم مقصد لري نه ملي سایکلیټ دی چې کنه چې کم دي کنه پای کې ډیپټي نشتا هغه تیار د نجنت مسافر کې جن کوشش کړي شروع باندې پورا کړي کې د سکول د شروع باندې مله کنه نه تنخوا دی او سازان دی ډیپټي نشتا نو مشکلان دي غړي باج ولټه والي دي بډالو چې نه کړي سازان غوړ رښتا نه چرشن خپل د پونه وړي ډیپټي نه کوي بل چې کم دی لسمورونه چې کم دی هغه تنخوا دی او هغه نه خپل مزدوري کوي.
محمد یار خان د سرو شانبار وسیدونکو دی او هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغه ماشومان هم د استادانو د نر اتګ لوجه اوړان دي نشیتله.
دلته نه د ډیټه سره سره پته نه لګیږي چې ته ورځ وکړه چې ډیسټر کې خپل ځای ووري کې اړ دي او دی او رکشي دلته دې علاقې څو کې وکړ څه پیسې ته ومه نیوي تاسو نه څه کوي ما څه مان کو ته به بس درې لري سره 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 اوس مونږ هم څنګه نه لري یاد کړی اصلا کو پرې را نو تعلیم
ګلزاده نوم یو بل دغه سیمه اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه
څه دې نه ډیر کمای دي استادانو ته دی مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخې څه گئی جنا نه دا درخواست دي چې بس خپل تنخواه دی په اعلان طریقه کوي.
لدی ورستو می د محمود جن څه دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبره وکړه.
انبار چې کوم سیسټم چې سره له سره بم د فرسکو کې را د انبار د پسمانده تحصیل او دي کې ایجوکیشن فور اول د زمونږ ټول ځموالي دا د سازمانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څه هم کې نه زه به به بل شي به اکریډیشن کیږي دا خاګانې به بندي.
او یاد دی چې څومره وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم زموږ خبرونه البته اوریدل شي او البته زموږ ریپورټونه هم وي. دغه سي تفسیر او شننې او مرکه هم پرتی وي، تاسو هغه هم لوستل شي اوریدل هم شي. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خبرونه د تاریخ پاڼه. په نننۍ خبرونه کې د یوسفزو د مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه خبرې شوې دي. د خبرونه خالد خان جوړ کړی دا خبرونه مونږ مخکې هم نشر کړی دا.
گران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات ترکو کوم چې په کال 1518 اتیام کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو. چرته چې د مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو، هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د سوال لس نور سپه سالار مړ شوی وو. او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخر په زرګونو سپاه په یو شپه کې وجلی شوی وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک وو او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړي دي په هغه به هم معلومات درکوو. د دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغل واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله نو د پښتنو یوسفزو قام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو پړومبي ځل د مغولو لښکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی وه.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو شکست وکړو یوسفزو او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغري سوا نو شرکلا چې ته موږ وایو قبول کو سرد ملک میرواز خان سرد ملک سرگن خان کالو خان ایزان سر یہ رمالی طور پانی بہت لو چہرہ یوسف جی بیا بغاوت نے کی.
خو بیا دا یوسف زو دا اکبر بادشاہ سر دخمونی نور ہم زیادہ شوا او دا دوارو پیمنس کی وقت پا وقت شخڑی او جنگونا کی دل چیز دوی دا ناکامی لوی سبب پخپل منس کی اختلاف او فرهاد علی خاور وای چی د یوسف زو پمنس کی د اختلاف د پیرو خان او اخون درویزه بابا پمنس کی فکری او نظریاتی اختلاف په وجو چې بیا رستو د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامی اخون درویزه وغیرہ پمنس کی د اختلافات دغه شو د یوسف زو ډلې چې د کمزوري شو په 1581 کې د باړي په مقامی او جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر قتل عام
او پوری بلندرے پا مقام یہ مغل فوج تلوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغه تر ملندره پیلی شي او اوس خلک بیربل ته هم وي. دغلته په 1501 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف دو او د مغولو کې جنرال دین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ یوسف دو طرف وو الداد خان عمر خان دا ډیر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې تلویخ زرا د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق تلویخ زرا نه سیوا سره د سوار له جنرالانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شوی. جنرال زین خان ابو بدل او یوسف فان سره چې کوم نه دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسر نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لویو چې هغه په خپل د اٹک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اٹک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مرشو نو بیا دی دلته کې پراټک په کلا کې اکبر او هغه بیا کپو شو کو چیر دې دی مقابله کې زو کراول نو بیا ورته چا وی چې دا شانت یو سردار دی خټکو او دا غنو اکور خان دی نو هغه ته بیا تا علاقه حواله کړه د اٹک نوال تر پبو پوری چې دې حفاظت پټکې.
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابې، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو فزواب کې فرهاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیک په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسف زو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بے دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغولو گزارو قابیدو هغه دې تر کلی وی او دې له دوابا علاقہ دو سے دو دفار ورکڑا دوابا علاقہ دیکھی لگ پکلا شو پا دمشق لو جی مانے کی بیا پا اشنگر ہم لوگا اشنگر حق علاقہ وا چی کما دا شلمانو پا قبضہ کی وا چی اغیم سواتیان بانے ہم یادی گی تو سواتم کا بیدو پا اشنگر ہم دی کا بیدو.
خب بیا پروفیسر نصیر الدین وائے چی یوسف زی دا مخ کے نپا پختنخوا کے آباد او دا پوینا سکندر اعظم چی کالا پدری سوش پا گویشتم قبل مسیح کې په کونل او باجوړ راتلو. نو د هغه یو مورخ آریان د ایسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جوړ کړی دی. نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو، نو په کونل او باجوړ په علاقه باندې دلته ایسفزی آباد وو. او دغه وجه دا چې بازار شامی اسوی چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پتی پاتی مو ټول تللی نه دی. اوس سزا دی کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کې کوم دینو بیا کندهار نه بیره له کابل ته. نو دا مایګریشن دی قبیلو په پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشاسیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سواد سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه. او دغه شان د مردان سواد دیر بونیر او باجول ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانے پہ مقام بانے جنگ شو اور دہاغ جنگ پہ نتیجہ کی دا سواتی حکمران سلطان میں زمات سر مخشو اور دغل تنا اغا پتیختا لاړو او پتغ خور بانی دی سدو سدی کا دیشو تارا کے مرکز دور کو پتنگل سوا شلم کی دی بیا کاچن پہ مقام بانے دلزاک قوم چې دلته قابض وو د مغول بادبار و هغې له شکست ورکو او دغه سه په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابه بونی دین باجور اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وای چې ضیاء الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللی وو چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په ځان باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه تنور دي سدي آباد او بابر چې تل راغی نو دی راغی استقبال کړو دی غي سره مقابله نه وکړي. بابر پر څه بابر کی وای چې دی تل راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت وکړو او غتوا میرلا پنځ کوړې ترولو. بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل لور دما حرم کې داخله کړي. بابر سره دغه نه بیا دوزرا سجیم دا ہندوستان کے دلی کا تکول پارا چلی.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي.
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کړی چې په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې سکم ډیر ښکاله او د په قیادت کې دا ټول څنګه چې کم دینه د په قیادت شوې دي او په انګل د سوا شل کې چې کله د دلزا کول شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دی یو ډیر لوی جرګه شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د آزاد ریاست ځان کې د مغولو په تحریر کې موجود دي. دا 24 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. دا مزار د ملکان د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابه کو حکومت د دې یادگار جوړو یو د پکبر باندې یو مزار جوړو.
یوسف زی چې زیات تر په سواد دیر مردان بونیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کام پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځنګل ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځنګل ریاست او کام په هیڅ پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې د دې بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دې یو ډیر منظم پوځ جوړ کړ چې هغه تعداد بل کو د تعلیمي ادارې جوړې شو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلم پورې ورسېدو د دې حدودو.
The دا یوسفزو او خټکو د خپل مندي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو همدغه ته په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ خط ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تر وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د نه راوړو یوسفزو خپل علاقې ته په فکر کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندستان په ځینو سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بے دخلې په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې جوړ دي. د دې نه علاوه په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغه اتل ریاست دغه د یوسفزو آباد وو. هغه کې روهیل کنډ نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب وو. حافظ رحمت خان د روهیل کنډ دغه هغه زموږ د تورو معیارو د مردان څه الته پاتې شوی دي او څو کیم پاکستان دغه شنو څه قومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په حیث په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان ته یوسفزی وایي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علي خاور او پروفیسور نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
سولې پر لو
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
غواړو یو ناڅه بدرزه شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ني
ولې ظلم چې ولې بیا ته کیږي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا زمينا نشوند د سرنسته دا
غلې په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينو کتابتون ته کیږي ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کیږي.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.